اوردونکو د مشال دی ودنن ورځې د نه ساته خبرونه خو رسته خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل محمد سلامونه منی وخت ورځې 15 بجې شوې دي. په دې غړي کې باور په کراچۍ کې د ټریپک پیخ یو شمېر کسان وځلې دي. د پیښور پامی پبلک سکول تر بریده وروسته د ترل شو تعلیمي ادارو پرانستل. په سوره کیس کې د کسانو گرفتارول د قبایلي سیمو کډوالو د واپسې په اړه مرکه. د افغانستان د مدني ټولنو له حکومت زر تر زره د کابینې جوړولو غوښتنه. په فرانس کې د وروستۍ پیښې وروسته د دې هیواد د خلکو لخوا د قومي اتحاد څرګندونه او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی منور شاته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سایټ کې په کراچۍ ټرافیکی حادثه کې د وجل شو کسانو شمیره د شپې ته ناغوخته. د افغانستان د داخله چارو وزارت په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې موجودګي نتایدوي. نن په پیرس کې تر لس لکو نه زیات خلک او یو شمیر عالمي مشران په دغه خار کې رامنځته شوي د ورستي ترهګر بریدونو قربانیانو ته د درناوي لپاره لاریون کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې تیر شپه رامنځته شوې ټرافیکي پیښه کې د وجل شو شمیره د شپې ته ونه اوخته ده. د پیښه کې یو شمیر کسان جوبل شوي هم دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې د پیښه کې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د مسافرو یو بس او د تیلو یو ټانکر جنګیدلی دي. د دې پیښه په اړه د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن نن له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دی وایي د مړو د پیژندنې کار به د ساینسي طریقې له مخې پر مخ وړل کیږي او د ډي ان ا ټیسټ له لارې به د مړو پیژندګلوي کیږي. د ټکر له امله د تیلو ټینکر او بس په مکمله توګه سوځېدلی دي. وزیر اعلی هم د دې پیښې نوټس اخیستلې او په دې اړه به پوره پوره پلټنې کیږي.
د دې پیښې ښکار شوي کسان د کراچۍ جناح هسپتال ته رسول شوي. د یاد هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمال نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې په وجل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا په کراچۍ ښار کې نن د امکم ګوند په اعلان ویر نمانځل کیږي. د یاد ګوند ځینو غړو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره ورځ د دوی د ګوند یو غړی د پولیسو په حراست کې وژل شوی و او د دغې پیښې خلاف دوی نن ویر نمانځي. د دې ویر له وجې نن په کراچۍ ښار کې کاروبارونه په مکمله توګه بند وو. د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د سبا نه به تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د صوبه کې د امنیت په خاطر سکولونه او ځینې نورې تعلیمي ادارې بند کړې شوې وې. هلته 13 ورځ د ځینو هیوادونو چې پکې برتانیا، جنوبي کوریا، ترکیه او سعودي عرب شامل دي سفارتکارانو یې د آرمی پبلک سکول دوره وکړه او په دغه موقع یې وویل چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان سره یو ځای ولاړ دي. په پاکستان کې په 2014 کال کې د بدامنۍ په پیښو کې د 9000 نه زیات خلک وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتي او سیړنیز مرکز یو رپورت اشایع کړی وایي تیر کال په دې هیواد کې په ترهګرۍ، وسلوال بریدونو، فرقه تشدد، هدفي وجنو، د وسلوالو خلاف عملیاتو او ډرون بریدونو کې خواوشه 2155 کسان وژل شوي. د دې شمیرو تر مخه د 2014 کال په نسبت په 2014 کال کې په دغه ډول پیښو کې د خواوشه 2000 کسانو د وژل کېدو اضافه شوې ده. د یادې ادارې د رپورټ زیاتوي چې تیر کال تر ټولو زیات یعنې تقریبا 3000 او 3000 کسان په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې ډیره اسماعیل خان ته کډه شوي محسود قبایلو د خپلو ستونزو د حل لپاره محسود اصلاحي جرګه جوړه کړې. د دې جرګې مشر عزیز الله محسود پر مشال ریډیو ته په دې حق لویل
نو دا خال په خپل رسم رواج پیدل خدا ته چیرغل د قانون سره مخامخ شول چې هغه د قانون پاته نه و. نو مسعود اصلاحي جرګې بنیاد مش په داک شیا چې شتارو بالول د باد نه مانه کول او مسعود کوم ته دا تربیات ور کول چې دا ته د قانون په مطابق ژوند تیراوي.
بلخوا په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وایي چې له سیمینه بې کوره شوو خلکو د واپس عمل به د فروری د میاشتې نه شروع کیږي او هرې کورنۍ ته به 400000 روپۍ ورکول کیږي. نوموړي دا خبره د مشال ریډیو سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. محمد نذیر دا هم وویل چې دوی کوشش کوي چې د کډوالو د ستنېدلو لپاره د ترانسپورټ انتظام وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په دغه هیواد کې د داعش وسلوالو د موجودیت تایید نه کوي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې یو شمېر کسانو د ناسمو معلوماتو له وجې په هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبر ورکړی چې هیڅ حقیقت نه لري. صدیقی زیاته کړه چې افغان ځواکونه به په هیواد کې هیڅ یو ورانکاري ډلې ته د فعالیت اجازه ورنکړي، خو نوموړي افغانستان کې د داعش د موجودیت تردید هم ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې په هلمند او زابل ولایتونو کې د داعش وسلوال پیدا شوي دي. بلخوا هند د افغانستان نه د نیټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند د کورونو چارو وزیر راجنات سنگ ویلي د افغانستان نه د نیټو ځواکونو د وتلو نتیجې به نه یوازې په جنوبي ایشیا بلکې په امریکا او نورو هیوادونو اثرات ولري. سنگ دا خبرې د امریکا او هند ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو یو وفد ته کړې دي. نن په پیرس کې د لسو لکو نه زیات خلک او په لسګونو عالمي مشران یو جلوس کې برخه اخلي چې پکې به د دې ښار د یوې مجلې په دفتر خونړي برید کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره د خواخوږۍ او یووالي څرګندونه کولی شي. د فرانس وزیر اعظم مینیول ویلاس ویلي دا خلک د شارلی هبدو په دفتر او د یهودیانو په یو دوکان د ترهګر بریدونو نه پس د ازادۍ او مذهبي ورورولۍ سره د مینې څرګندونه کول غواړي. د نوموړي په وینا دغه برید چې اسلامي سخت دریځه وسلوالو ترسره کړی پکې 19 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د لبنان په طرابلس ښار کې 2000 مرګي بریدونو لک تر لګه 9 تنه وژلي او تر 150 ډیر یې جوبل کړي دي. په وزوای پرون 1000 مرګي بریدګر جبل محسن سره نږدې په الاویت کې یو چایخانه کې دننه او 3 منټه پس یو بل 1000 مرګي د دې چایخانه مخې ته ځان والوزوه. په شام کې د القاعده څانګې النصرة فرنټ د دې بریدونو ذمواري قبول کړي.
ارزم کو خبرونه مولا مشال دی وردل چې منور شاوړاندې کول په دې غړي کې ووري.
د کراچي په ټرافیک پیښه کې د وجل شو شمیره لښ پیته او اوخته ده. په پیښور امي پبلک سکول تر بل دروستو سباله په خبر پخونخوا کې د یاد سکول په ګډون ټولې تړل شوی تعلیمي ادارې پرانستل کیږي. د سکولونو استادان او چارواکي وايي باید چې مین دی پلونه خپل بچي سکولونو ته ولېږي. دوامی نشل پاٹھے یو مشر پرچا پٹک وائی د پاکستان پختانہ سیاست والان د کابل اور اسلام آباد ترمنز د اعتماد سازی پر بحالی اور تراگرئی دلمین جوڑو لڑکی رول لو بولی شی
اہم رول لوبول شی سے افغانستان کے متخلق و احترام گوری او یہ باور بازی لری او دل تم ہوئی گلو نے رہی دل تک اور کسی پختنوں پر گمی اداری دی
او دا به هم وره چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې بدمنۍ د پیښور پر کاروبار څه اثرات ورزولي.
تک ټوله ایجنسی چې کوم دینو دا زمونږ دا واسکټ دا په کلونه دی به استعمالولو چې کله ایجنسی خراب شو چې زمونږ حالات هم خراب دي. زمونږ 14,000 روپۍ زما خو بنده شوی دی خو مونږ لا کرایګان ورکولو ته حیران ناست یو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ.
اردن کو سرنگ تازی په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه را مسته شوې ټرافیکي پیښه کې د وجل شو شمیره د شپې ته نه وخت ده. د پیښه کې یو شمیر کسان جوبل شوی هم دی. پولیس چارواکو نن مشالې ته ویلي چې د پیښه کې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د مسافرو یو بس او د تیلو یو ټینکر جنگیدلې دي. د پیښې وروستی حال له خپل خبریاله ظفر کریمی اورو چې دا مهال موږ سره د کراچۍ نه د ټلیفون په کرخه لري. ظفر ستړي مشي او وروستی حال لکه
مننه اسرار مومن. دغه پیښه چې بیګا د شپې تقریبا 2 بجې مخه تراغلې و پرې کې یو گاډی یو د سورلو بس چې د کراچۍ نه شکارپور ته روانو د تیلو ټینکر سره جنگیدلې و. په دې کې چې کوم کسان وژل شوي دا غي شمیره زیاته شوې ده. د هسپتال له چارواکو سره چې زما خبرې وشوي هغه وی چې په دې کې ځینې نور زخمیان ماشومان چې هغه مړ شوي دي او دغه شمیره چې ده وو شپې توته لوړه شوې ده. نو په دې کې زنانه هم مړې وي او په دې کې نارینه هم وو خو د دې سره چې کوم ماشومان وو نو هغه زخمی انوسار چې هغه وروسته هغه ساور کړی د هسپتال کې. په دې کې به تاسو دا ووایم چې دغه کم مړی چې دا ډیر زیات سوزیدلی دی او د هغې د وجې نه د دې پیژنګلو چې د هغه ګرانه ده نو زیاتره مړي چې دي هغه د کراچۍ سوراب ګولډ په عیدي سرخانه کې اوس هم پراته دي او حکومت وایي چې د دوی د ډي این اې ټیسټ لپاره به د دوی نمونې چې دي هغه اسلام آباد ته لیږي او چې د هغه ځینه د دې مړو پیژنګلوي وشي نو بیا به دا خپلو خپلوانو ته سپاري په تر اوسه پورې 15 مړي چې دي هغه خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د دې نه علاوه حکومت د هر مړي دپاره د 200,000 روپو د معاوضې اعلان هم کړی دی.
زپر لکه څنګه تاسو ویل چې چارواکي وایي چې دوی به د ډي این اې ټیسټ کوي او د هغې وروسته به د دغه مړو شناخت کیږي، خو که دغه ته وایي چې کوم موجوده معلومات دي د هغې له مخې څه ویل کیږي چې دغه مسافر څوک وو، د کومو سیمو سره تعلق لرو، زیاتره څوک وو؟
اسلام مومن دا چونکه دا گاڑی دا کراچی نه شکارپور ته تونو پدې کې زیاتره بلکې تقریبا ټول کم کسان چې دي دا سندیان دي، د سندی چې به ویون کې دي. نو او بل د دوی چې کوم شناختم چې وسه پوره شوی دی 15 کسانو، نو هغه هم سندیان دي چې پدې کې د یوې کورنۍ نه کسان هم شامل دي. د دې نه علاوه ټوټلی خلک چې دي دا شکارپور دي، خو چې کوم مړی د چا دی نو د دې لپاره دوی د هغې ډي این اې ټیسټ لپاره لیږي، او بل چې بیا معاوضه ورکوي 2,000,000 روپۍ، نو په هغې کې به هم د ډي این اې ټیسټ نه وروسته دا معلومه شي چې څوک د چا مړی دی او دا د کومې کورنۍ سره تعلق ساتي.
زپر په لنډو ټکو راته دا هم وایي چې امدادي کارونه کنده ته رسېدلي دي او د پیښې لامل څه و، وجوهات څه و، چارواکي څه وایي؟
د پیښې د لامل معلومولو لپاره خو دوی یو پلټون کې ټیم جوړ کړی دی، خو ساروم د کراچۍ کمشنر ماته پخپل ویلی چې دغه کم سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی، او بل د کراچۍ نه چې کم سرکونه د پښتونخوا، پنجاب او نورو علاقو په طرف تللي دي هغه سرکونه زیاتره خراب دي. نو مخکې هم دغه شانته دا پیښې شوې دي، د ټکر، د ګاډو د جنګېدو، او د دې هم ښایي چې دغه د سرک چې کوم دی ډیر زیات خراب دی، نو دغه وجه وایي چې دا پیښه مخې ته راغلی وه.
ډېر زیاته مننه ستاسو نه اورېدونکو، دا زموږ خبریال زفر کریمي چې تاسو ته معلومات درکول چې په کراچۍ کې تېره شپه رامخته شوې ټرافیکي پیښه کې د وژل شوو شمېره 80 ته پورته شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په 8 د پاسا سلورو بجو.
زو پیښور ته د خبر پښتونخوا ټولې تعلیمي ادارې له سبا نه بیا پرانیستل کیږي. په سوبا کې تعلیمي ادارې په 13 میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته تړل شوې وي. چارواکي وایي چې د سکولونو امنیت لپاره یې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا پرون د لسو هیوادونو سفارتکارانو د آرمی پبلک سکول دوره کړې او ویلي چې د ترهګریز جګړه کې له پاکستاني ولس سره ولاړ دي. نور تفصیل په خبر را د مشالډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د پرایمری او ثانوي تعلیم یا پرایمری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې او چارواکي شمس عالم مشال لیډو ته وویل چې د 14 دسمبر په خبرستو په ټوله صوبه کې د سکولونو لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، او همداغې ورستو په صوبه کې د سکولونو خلاصولو پریکړه شوې ده. دوی ویل چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 8,000 نه سوا سرکاري سکولونه دي. د کمې شمېرې له وجې ټول سکولونو ته پولیس اهلکار خو نشي ورکولی، خو ولې د امنیت نور ګامونه پورته کړی دي چې پکې د سکولونو کیر چاپیره دیوال جوړول، د هغې لوړول، او د غرنګ څوکیدارانو ته وسله ورکول، او د شپې او دروازې څوکیداری کول دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د استادانو تنظیم صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ډېړو ته وویل چې دا وخت پختونخوا صوبه په حالت جنگ کې ده، او د دې صوبې استادان به د سکولونو د عملي سره د خپل سکولونو امنیت لپاره چمتو دي، او دوی به په هر صورت د خپل سکولونو او ماشومانو تحفظ باوري کړي.
ذمہ داری دا صوبائی تعلیم محکمے شمس عالم پٹول مور پلار بانے غب وکړو چې خ پډاډ د ماشومان سکولون ته راولېږي ځکه چې هم د علم درنا په ذریعہ دوی خپل ماشومان د ویرې ترخې نه وکلی شي او د موجوده خراب حالاتو مقابله کولی شي. د پامل دا چې پشپړسم دسمبر پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې وسلوالو برید کې یو نیم سلو پورې کسان مړه او سلو پورې ژوبل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د سکولونو ماشومان وه. ولې د هغې برید وروسته ټوله صوبه کې سرکاري او نجی تعلیمي ادارې تر ننه پورې بند کړی شوي وې چې سبا نه به په ټینګ امنیت کې پرانستلې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له پیښور زو سوات ته مټه تحصیل پولیس وایي چې په سیمه کې یې د کورنۍ شخړې په بدل کې د 14 کلنې جنۍ واده کولو یا په سوره کې د ورکولو مخه نیولې او په دې تور کې یې د نکاح خوان په ګډون څلور کسان نیولې دي. نور تفصیل له سوات د مشالې خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د مټې پولیس یو افسر ډی ایس پی ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ دوی د تحصیل مټې لری پرتې سیمې روډینګار کې 14 کلنه جینۍ د دوو خاندانونو ترمنځ شخړې هوارولو کې واده کولو په ضد کرروي کړې ده او د نکاح نه وړاندې په دغه تور کې څلور تنه نیولې دي. ڈی ایس پی پدا اڑا زیاتوی
دیکھے منگا کاروائی اکڑا دا جرے پر ریپورٹ بارن پر چور کڑا دا مقدمی نمبر 3 دے اور 310 ایک ام پر چور کڑا دا ملزمان خلاف کم کسان چی پر جرگا کی شامل ہو اور کم کس چی نکاح پڑاو کڑی ہوا اور دا جنے پلاروں پہے کی شامل لے اور سارا و کم لکس رچی دی نکاح کڑی دا دیکھے منگا کلور کسان گرفتار کر دیا ہو سارا دا گرفتار دا پارا دا من کوشش و خلی زلی جاری دی پتے کے لس کال پورے سزا را
پولیس زیاتوی چې دغه ملزمان به عدالت ته وړاندې کولای شي چې ورته د سورې ورکولو جرم په تور کې د درنې جرمانې سره سره د لسو کالو بند سزا هم عدالت ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وای چې لسمینا د بیکورکل شو خلکو د واپسی عمل به ل فروری میاشت څخه شروع شي او دی وای هر کورنۍ ته به 400,000 روپۍ ورکول کیږي. نوموړي دا خبره له مشال ډو سره په مرکه کې کړي. محمد نذیر دا هم ویل چې دوی کوشش کوي چې د کډوالو ستنېدو لپاره د ترانسپورت سہولت هم برابر کړي. له نوموړي سره د مشال ډو خبريال احمد الله مرکه کړو. په سر کې یې ترې پوښتلی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لپاره یې څه انتظامات کړي. نو هغه وایي
اعلان فروری بار بار دا اعلان کو ان شاء اللہ پر فیملی تھا 4,00,000 روپے او چکیم ڈیمیج وطان ان شاء اللہ زخو پورو ملیا وزیرستان جو اللہ فضل سرا
نذیر صاحب تاسو خبر وکړه 400,000 روپۍ به پر فیملی ته ورکوي. دا پیسې به په قسطونو کې ورکوي او کله نه به ورکول شروع کوي؟ دوی چې خپل سیمو ته لاړل هلته به ورکوي کنه دې ځینه به ورکول شروع کوي؟ وته
مخ خپل ریا دغه د مشوره مې دغه دو چې دوی چې کله واپسی کو په واپسی کې نه بالکل په اډوانس کې ورکو چې کوم خلک ایمرجنسی بیس باندې چاته ضرورت وي چې ایمرجنسی بیس کې پیرا کو نو پدا کو شفافیت ډیر وي پدا کو چې کوم دو کنه غپ نه ویني. نو مخ خپل ریا دغه دو امید دغه چې په واپسی کو داری په وته ملاوي.
نذیر صاحب دوی اتلو بچ بندو بست کوي؟ آیا څه گاڑی به ولتا سو ارینج کوي چې د خپل خپل سیمه ته بوزي کنه؟ هر یو کس چې څنګه راغله د ماغه شانته په خپل زی خپل سیمه ته
نه ان شاء الله د سفرار منستر سره د مو بار بار په دې باندې را بیتا دو دی بو لکه څنګه غدي نه خدای ډیر په تکلیف سره خال کر وتلای دی او د او نه خو میز دا کوشش تای چې ان شاء الله زه په خپل ان شاء الله په ویلوډ و او دې ته گاڑی هر چیزی په عزت طریقه سره د ګورنمنت دا کوشش تای د بیا سیف د مصر دا ودا کړی دو چې بالکل تاسو میز داسلا شي په عزت سره چې هر سړی په ضرور وتلای دی او په خندو باندې خپل خپل کړی نه واپس لور شي.
نذیر صاحب دا وخت په بنو کې ډیر داسې کورنۍ دي چې هغه وي چې زمنګ رېجستریشن رجسٹریشن نه دی شوی او موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي چې پیسې ورنه کو موږ رجسٹریشن نه کوي. دغه خلکو مشکلات حل کول لپاره به څه ګامونه پورته کوي؟ ځکه چې سبا به دی مزي او کدی رجسٹریشن نشو دی ته به دغه 4 لک روپۍ نه ملاویږي.
په دې باندې بالکل میټینګ کړی و، دا خبره مو کړې وه. سفران منیسټر موجود و، بریګیډیر مختار او افتاب ورسره چې کوم کمشنر بنو سفران منیسټر او زه په خپله موجود و. په دې خبره باندې تفصیلي خبره ہے اوسولا چې یو خو دا ډبل ایڈریس سکیم دی، په دې باندې فیصله اوسولا چې کوم چا د وزیرستان پاتې وي هغه کا په دې خان باندې وي، کا په بنو باندې وي، او کا په کارک باندې وي، کا په لکې باندې وي، نور هغه ته دا بالکل دا حق ملاو شي چې پیسې هیو ته ملاو شي، رسنه ته ملاو شي، دا فیصله اوسولا. نمبر 2 دا بل خبره چې کومه تکي چې کوم رجسٹریشن پټ شوی کا سوندي هغه نه اف ډی مې ول سره مې زو میټینګ وسو، هغه موجوده حالت هغه موجود وي چې کوم کا سونه دی هغه نه پټ شوی رجسٹریشن دا هغه لپاره مې ټایم مقرر کی چې په پاسې نه مخته هغه رجسٹریشن کمپلیټ شي.
دا ول شمالي وزستان سره تعلق لرونکي د کابی سمړی غړی محمد نذیر چې زموږ همکار احمد الله ور سره خبرې کړې وي. اوزو جنوبی وزیرستان ته، په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات فوجي عملیاتو لوجه ډیر اسمل خان ته کړه چې مسعود قبایل د خپل ستونزو قبایلو د خپل ستونزو د حل لپاره مسعود اصلاحي جرګې په نامه یو جرګه جوړ کړی. د جرګې مشر عزیز الله مسعود وای چې د فوجي عملیاتو لوجه 15 لک مسعود قبایل ل خپل کورونو څخه په نورو سیمو کې په کډوالۍ ژوند کولو مجبور دي، او دغه سیمو قانون سره په هوی لپاره دوی دغه جرګه جوړه کړې ده. نور حال د سلم مسعود په دې رپورت کې ورو
په سویلي وزیرستان کښې د راه نجات پوځي عملیاتو په وجه ډېر اسمیل خان ته ربایېدلي مسعود قبایلیانو د خپلو حقوقو د ژغورنې او په هره ورځني ژوند کښې ورپېښو اړیکو سمولو په غرض مسعود اصلاحي جرګه تشکیل کړې ده. دغې جرګې د مسعود قبایلیانو د پاره څه کړي دي او د انډیاسه به څه کوي؟ د جرګې مشر عزیز الله مسعود شنګای وایي
راه نجات نه بعد مسعود تقریبا 15 لک بودی او سیټلی ده تاروغلا خصوصي ډي خان شه ټانک شه. نو دا خال په خپل رسم ریواج پیدل خدا ته چیروغل د قانون سره مخامخ شول چې هغه دا د قانون پاتا نه و. نو مسعود اصلاحي جرګي بنیاد مش پداک شه چې شتارو بالول د باد نه مانه کول او مسعود کوم ته دا تربيت ور کول چې را ته د قانون په مطابق ژوند تیراوي. نو د چې څه تنازې ویل کده پولیس سره د پټوار سره خپل اکشه معاملات لري د نور قومي سره میر د مسعود کوم ته وزوانون ته او مشهورون ته ارچتا داس تربيات وير کي چې اغا خلک په شن نظر ورتا کسي نکه په باد نظر
د جرګي ستر سکتر بدمګل مسعود زیاتوي
د مسجد شکی مسائل دي اغا خو په خپل جوي باندې د حل کول د پورا میجا ممبرون ه ارکان هلا گیا دي او په هر فورم نن دا کوشش کوي دی چې د کیم د میجا اغا اټلون اغا مشاهیر اغا خلک اغا ادیبون اغا شاعرون چې تاریخ د نظر نه پټکیږي لاګیا دي د خلک د ذهن او
یو بل مسعود قبایلی موین الدین عبداللہ دغا جرگا سمرا خوشبی او کرکرگی تا یہ پسند نظر کسی
مجودہ ڈی آئی خان ٹانک پشاور کراچی دیلا کے تا رول لب دے نوائی قسم سسٹم مشتا ملاو شم مش دے کانون نوی خبر دی مش خال یس پاتا لگا دا نلگا دا برتا ہر سوک آغا دے غرب ترتیب چالے دل دے پدا شے دا سوکا سوکا لکا ممیلے رو ہوا تلے مجو دے خپل غر ترتیب کتے تو کانونی نوی پا کانونی نوی مش خبر نوی او مش ہاں طول مسی چې کیم مسعود اسلای جرګه نه د توقعات لري چې تیری هه لکه د مسعود کوم د پوره ډېر خدمات کړی دي او انده دغه مسعود کوم خدمات هه کو
دا ته یاد وی چې دوه ورځې مخکې د جرګه په یو غونډه کې پریکړه وکړه شو چې مسعود کا بایون د وطن په سلور صوبې کې چرته هه و سېږي دا غوي او ټول مسعود کوم اجتماعي بنیادی ضرورتونو سمولو په نیت با جرګه تر دوی پورې هم ورغځېږي. سیلاب مسعود، مرشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د ایران د سیستان بلوچستان صوبې گورنر علی اوسط هاشمی په سرکاري دوره د پاکستان د بلوچستان کوټه ښار ته ورغلی و. هلته یې د دغې صوبې له گورنر وزیر الله او د کوټې له تاجرانو سره جلا جلا لیدلې دي. علی اوسط هاشمی وایي پاکستان او ایران باید په خپل منځ کې تجارت نور هم زیات کړي او پاکستان باید له ایران څخه د بجلی، ګیس او انرژي په برخه کې ګټه ترلاسه کړي. نور حال د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
د ایران د سیستان بلوچستان صوبې گورنر علي اوسات هاشمي د جمرات پوراد ضلع یوه پلاوي سره کوټې ته راورسېد او د خالی پوراد ضلع په کوټه کې د چیمبر اف کامرس دوره وکړه. د چیمبر اف کامرس مشر موسی خان کاکړ د دوی د تجارانو ستونزې د سیستان بلوچستان د گورنر مخې ته کشې شوې چې گورنر علي اوسات هاشمي د هوارېدو باور ورکړ. د کوټې له تجارانو سره په خبرو کې علي اوسات هاشمي وویل پاکستان او ایران دوه گاونډي مسلمان هیوادونه دي او باید په خپل منځ کې له یو بل سره تجارت تر 1500 ارب ډالر پورې ورسوي.
سطح مبادلات تجاری ما
زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تر 1500 میلیونه ډالر لا هم زیات نه دی. دا باید موږ تر 15 ارب ډالر پورې ورسوو. دا خبره سمه نه ده چې دوا گاوانډي مسلمان هیوادونه دي خپل منځ کې یو بل ته نه ګوري او له کوم دریم هیواد څخه دي ته دوی د ستونزو د هوارولو امید وساتي. د سیستان بلوچستان صوبې گورنر علي هاشمي د بیل هغو تجارانو ستونزې واورېدې چې له کلونو راهیسې له ایران سره تجارت کوي او باور یې ورکړ چې د دوی روان حکومت به د ټولو تجارانو ستونزې هواروي او د دوی لپاره به په ایران کې د تجارت لپاره لا ښه زمینه برابره کړي. علي اوسات هاشمي له دې تجارانو سره په خبرو کې زیاته کړه پاکستان باید له ایران څخه په بیل برخو کې ګټه ترلاسه کړي چې له کبله به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورورګلوي او ګاونډیتوب نور ټینګ شي. له ایران څخه تاسو د انرژي، ګیس او تیلو په برخه کې ډېرې ګټه ترلاسه کولی شئ او داسې د منځنۍ آسیا او اروپا لپاره د دغه هیواد لارې کارولی شئ تر څو د شیانو د لیږد او رالیږد لپاره تاسو ته اسانی وي. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان گورنر علي اوسات هاشمي د بلوچستان له گورنر محمد خان اتسکسي او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره جلا جلا ملاقاتونه کړي.
تاسو د خدای نور سر ریپورت اوریدو. د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو پلاوی چې د جمعې په ورځ یې له افغان ولسمشر نور چارواکو سره لیدنه کړې بلې دا سفر یې ګټور وو. پښتانه سیاستوالان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د په سیمه کې د ترګرۍ د له منځه وړلو لړ کې څه رول لوبولی شي په دې اړه دا رپورټ وو. د پاکستان پښتانه سیاستوالان پرون د کابل له سفره اسلام آباد ته راورسېدل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی پلاسیاب خټک چې د افغان ولسمشر لخوا په وربل شوي پلاوي کې شامل وو وایي کابل او اسلام آباد دواړه غواړي چې د ترګري په ګډون ټولې مسلې په ګډه سره د لمنځه یوسي. نوموړی وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ټول افغان سیاستوالان د ترګري پر ضد د پاکستان له موجوده تګلارې تر ډېره حده خوشبین ښکاري.
ماضی بے باوری لمن زیو سی او سنگا پر نوی فیز کی پر نوی مرحلہ کی دی یو زے گام چت کی ہم کو کرگری پر تو مبارک کی اس طرح سے سر نارائن کو دیر اہم رول پلے لو بولے سی سے افغانستان خلق سرے پر روایتی تو گوان دے دوستانہ تعلقات لرلی دی تو افغانستان کے متخلق کو احترام گوری او یو باور والے لری او دل تو ہم ہوئی گندو لری دل تک کی ہم اور پسے پختنو پر گنی اڑاڑی دی او خبر کئی نو کہ دیر وزن
افراسیاب پاکستان اسٹیبلشمنٹ دا خبره تسلیم کړي چې د ترګری پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی او دا رنگ نور بدخه او بارو طالبانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نور د په خبره همدغه وجره چې د پاکستان ریاست اوس د دې هیواد پر پښتنو سیاستوالانو اعتبار لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اعتماد سازۍ او امنیت د بحالۍ په لړ کې به خپل رول ولوبوي. همداراز د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان هم کابل ته د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو سفر ډیر مهم بولی. خدا وایي چې په دغه سیمه کې امنیت پر ځای کول او د ترګری د لمنځه وړل د پاکستان د استخباراتي ادارو په اختیار کې دي.
دې سفر ارزښت پدې کې ده چې بل اخره د تفاهم یو ګډه ژبه، د تفاهم یو ګډ پلاوی، داسې یو پلاوی چې هغه افغان حکومت په باندې باور مند کېدای شي، جرګمار ډله اخره منست کیږي. دا کومنګ د پاکستانی او افغاني طالبانو په شکل باندې ویشو ماته نه ښکاري چې منګ د ذهنیتونه ویشو تر ډیره بریده پر کله چې منګ طالبان یادو دا یو ذهنیت ته د ام دی ذهنیت د جلاوالي کم ډیر لسکلنه پالیسی چې پاکستان په دوه مخیزه توګه باندې د سیمې لپاره تر سره کړل ویلر دا ذهنیت بدل نشي، دا جګړه بلا هم وغځي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر غړی عثمان کاکړ بیا وایي په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د راپورته شو پیښو وروسته پاکستانی او په خاص توګه پښتانه سیاستوالان پر پوز اثرانداز شوي دي او دا رنګ پوز یې پر دې مجبوره کړي چې د ښه او بدو وسلو والو ترمنځ توپیر ختم کړي.
د اوس په پېښور واقع د ماشومان غوښمه آل پاتیس کانفرنس کې ټول ګوندونه دا اوس شو بعد د چدر د بنې دا سیاسي ګوندونه اسان د دې سیمه دي خو فوج دا نه منل چې دا د اوس د شد دشتګرد چې دی دازمړ اسټ دی دازمړ اساسه ده او بد چې دی دازمړ دشمن دی. نن دې خبره راغلې دي چې نشسته نه بچته ته خبرې تر حده پوري البته په عمل کې به راتلونکي شپږ میاشتې دا ثابتوي چې دوی په خپله خبره باندې پر اخلاص ولاړ دي که پر اخلاص نه دي ولاړ.
تاسې رپورټ اوریدو چې د پاکستان پښتانه سیاستوالان د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد سازۍ په لړ کې څه رول لوبولی شي. وخت شوې ده 15 بجې او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې له هغه د خبرونو لنډي سور.
په کراچۍ کې تیر شپه په یو ټرافیکی پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره د شپېتو نه اوخته ده او یو شمېر نور په دغه پیښه کې جوړ شوی خلک هم دي. پولیس چارواکو ویلي دي چې د پیښه کې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د مسافرو یو بس او د تیلو یو ټانکر جنگیدلی وو. په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سبا نه به تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته د صوبا کې د امنیت په خاطر سکولونه او ځینې نورې تعلیمي ادارې بند کړې شوې وې. په پاکستان کې په 2014 کال کې د بدامنۍ په پیښو کې د 9000 نه زیات خلک وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د امنیت مطالعاتي او څېړنیز مرکز یو رپورت شایع کړی وایي تیر کال په دې هیواد کې په ترهګرۍ وسلوال بریدونو فرقه تشدد هدفي وژنو د وسلوالو خلاف عملیاتو او ډرون بریدونو کې خواوشا 2015 کسان وژل شوي وو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په دې هیواد کې د داعش وسلوالو د موجودیت خبر نه تاییدوي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی دی چې یو شمیر کسانو د ناسمو معلوماتو لوجه په هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبر ورکړی چې هیڅ حقیقت نه لري. خو نوموړي د دې خبرونو واضح تردید هم نه کړی. نن په پیرس کې د لسو لکو نه زیات خلک او په لسګونو عالمي مشران یو جلوس کې برخه اخلي چې پکې به د دې خار د یوې مجلې په دفتر او د يهوديانو په یو دکان خونړي بریدونو کې د وژل شو کسانو د کورونای سره د خواخوږي او یووالي څرګندونه کولی شي. او د لبنان په طرابلس خار کې دوه ځانمرګي بریدونو لک تر لګه نه هته نه وژلي او تر ډیر شو ډیر یې جوړ کړی دي. د یاد بریدونو ذمہواري د القاعده سره تعلق لرونکي النصره فرنٹ منلې ده.
دا ومنو شاجه تاسو ته د خبرونو لنډیز لاندې کوو. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره غستی ریاض مساخل ته وکشه.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري د پینډې په 14 لیکلي د غلړ کې ایکسپریس رسپانو وایي چې د پینډې په چټیا هټیا سیمه کې د امام بارګا سره نږدې یو کور کې د میلاد په وخت 14 د لاسه وته نمړ او یو شمیر جوبل شو. خو پینډې کې داړو به 14 نه ده بلکې د دین وړاندې هم ډیر 14 شوي چې پکې بي ګنا خلک وجل شوي. او افسوس دا دی چې تر اوسه د یوې پیخي ماستر مایند هم نه دي نیول شوی چې هغه ته عبرتناک سزا ورکړي شي. اداري زیاتوي چې د پیښور پیخي رستو ټول ملک کې نورو 14 یره موجود وا او زیاته خطر اسکولونو او کالجونو ته وا. خدا زل ترهګرو یو مذهبي غونډه پنخه کړه. هسه خو هر قسمه ترهګری د غندنې وړ ده. خو مذهبي ځایونه پنخه کول سره د خلک ملکي مذهبي او مسلکین خطې شروع کول غواړي. خو پاکستانی ولس په دې خبر دی او دوی وکړه هم د داسې ناوړه منسوبو ښکار نشي. اداري اخره کې لیکي چې حکومت او پوزي مشرواله سره د ټولو سیاسي ګوندونو د ترهګری ختمون عزم کړي. یو طرف ته پوز د وسلوالو استوګر ځایونو خلاف کاروي شروع کړي ده او دوی په تخت مجبور کړي. نو داسې کې اوس د سیول ادارو ځموري جوړیږي چې دوی هم خپل کردار زیات کړي. ورسره استخباراتي ادارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي او بیا په خاص توګه اولس له هم پکار ده چې د لړکی د ادارو او حکومت مرسته وکړي او په شکمنو خلکو نظر وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې د سکولونو په حفاظتي انتظاماتو لیک کوي او وایي چې د صوبایي حکومت په وینا وا ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د 12 جنوري نخلاسیږي. خو چې د کمو سکیورټي انتظاماتو ویل شوی هغه تر دې دمه په نظر ناراضي لکه د دیوالونو اوچتولو خبره، سکیورټي ګارد ساتل، سی سی ټي وي کیمرې لګول. نو داسې حالاتو کې به ماشومان او د هغوی مور پلاران د سخت یریخ کار وی. اداري وایي چې د څه قسمه بدې پیښې لکه با کویک ریسپانس فورس سمدستي متعلقه زیترسي. خو دې د پاره هم د سکول پرنسپلانو ته خاص قسمه روزنه نه ورکړل شوی او په خاص توګه لری پروتو سیمو کې سرکاري سکولونه د لوی خطرې سره مخ سختی زکه چې هلته خود اکثر سکولونو دیوالونه هم نشتا. اداریا اخیره کې لیکي چې حکومت او پرایویټ سکولونو مالکانو لپاره دا چې پسندستی توګه د سکولونو حفاظتي انتظامات سرته ورسوي او په کلیوالو سیمو کې باید چې د زیمواره کې د کلی مشران او د زده کوونکو ماشومانو مور پلار هم شامل کړي شي چې دا شان ماشومان به د سیرې خطرې خپل زده کړې جاری وساتي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
نیو شام ورځپاڼه د امریکا لخوا پاکستان ته د ترګری پر ضد د مبارزې په برخه کې د مرستو په ورکولو او د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخوا شیکاګو ټریبیون په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د ختمېدو په اړه لیکنه کړې ده. د دوه مقالو غټ کې لنی ساجمل اورو.
نیویارک ٹائمز سپانه لیکي د 9 ستمبر د نیویارک د بریدون راهیسي امریکا پاکستان تر ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې اربونو ډالر ورکړي دي چې یو لوی برخه پکې پوځي مرستې هم شامل دي. مقاله لیکي د دې سرمایه‌کاري په اړه د شکونو غني وچی دي. اوس هم دا د امریکا په مفادو کې ده چې د مرستې دا محل تر یوې ټیټې کچې پورې اوساتي. رسپانه لیکي چې پاکستانی پوځ یو خوا د امریکا نه پیسې اخلي او بل خوا ځنې هغه ترهګر ډلې تیاروي چې پکې د هغه افغان طالبانو غړي هم شامل دي چې د امریکا او افغان ځواکونو پر ضد جنګيږي. رسپانه د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه لیکي چې په پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې او د امریکایي پوځیانو لخوا د هغه د وژنې وروسته هم د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې شوې وې، خو بیا وروسته په دې کې بهتري راغله. رسپانه لیکي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر ژر د پاکستان دوره وکړي. مقاله لیکي د هر څه ته تو سره دا دوه مخیزه لوبه د دې حالاتو یو لوی وجه ده چې انتظامیه د کانګرس هغه منشور پوره کول لپاره جوګه نه ده چې پاکستان ځینې شرایط پوره کړي چې پکې خپل خاوره د ترهګر بریدونو لپاره نه کارول شامل دي. بلخوا شیکاګو ټریبیون رسپانه په افغانستان کې د 14 کلونو د جګړې د ختمېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. رسپانه لیکي افغانستان اوس هم د بې ثباتۍ په حال کې دی او داسې امکانات هم شته چې طالبان به یو ورځ د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي. د عراق او افغانستان په جګړې امریکا په اربونو ډالر لګولي دي چې دا شان دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ګران جنگونه جوړیږي. د دې جنگونو له وجې امریکا ډیره قرضدار شوې هم ده چې تر اوسه او پر راتلونکي کالونو کې به هم ادا کوي. مقاله لیکي چې د افغانستان په جګړه کې د 2000 څخه زیات امریکایي پوځیان وژل شوي دي چې شمیره یې د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو نه کمه ده. د ویتنام په جګړه کې 850 سره پوځیان وژل شوي وو. د رسپانې په خبره د افغانستان په جګړه کې امریکایانو ته د افغان اتحادیانو لخوا هم څه خاص ګټه نه ده رسیدلې. لکه د بیلګې په توګه پخواني ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره مشکله اړیکې وي هم دغه سي د دې له وجې دا جګړه زیاته مشکله او ګرانه شوه.
دا ونی سازمل چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. اوس یو بل مقاله هم لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوال ډیکلن واش یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړونه په اوس ته موقع په لاس ورکوي چې هغه طاقت ترلاسه کړي د کوم چې دوی ترلاسه کول غوښتل. نور تفصیل لګې دمې ورسته ورو په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکوال ډیکلن واش لیکي په پېښور آرمی پبلک سکول تر بریده وروسته د پاکستاني وزیر اعظم او پوځي سرلخکر راحیل شریف ترمنځ بیړنۍ غونډه وشوه. د لیکوال په خبره د یادو دواړو مشرانو د غونډې چې کوم عکس مخې ته راغلی په هغې کې نواز شریف کمزورې او راحیل شریف طاقتور ښکارېده. ډیکلن واش وړاندې لیکي د یو کال نه آرامۍ وروسته هم نواز شریف په دې هڅه کې دی چې خپل ولسي اقتدار ته دوام ورکړي، خو په اصل کې د پخوا په څېر د هیواد واګې د پوځ لاسو ته ورغلي دي. ډاکټر نواش وړاندې لیکي پوځ د پخوا راهیسې هڅه کوي چې په حکومت برتري ترلاسه کړي او دارنګ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ګډون یو شمېر مسلو باندې د ولس ملاتړ ترلاسه کړو. د پوځ تر ټولو لوی بریا دا ده چې اوس به پوځي جنرالان په هغه اداره کې ورننباسي څه چې عدلیه ویل کېږي. عدلی په تیرو څو کلونو کې پوځ ته لوی زیان رسولی. د نهې په ورځ د پاکستان پارلمان پوځي عدالتونه دومره با اختیار کړل چې په مشکوکه وسلوالو مقدمې چلولی شي. دغه عدالتونو کې د وسلوالو نیول او هغو ته سزا ورکول به د اونیو کار وي او زیات وخت به نه نیسي. په پېښور پېښې د خلکو غوسې ته په کتو سره د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړو چې دوی به نه نوي عدالتونه جوړوي او ژمنه یې وکړه چې دوی به ډېر زر کار پیل کړي. د مقالې لیکونکي په خبره قانوني کارپوهان پر دې عقیده دي چې د پوځي عدالتونو جوړولو سره دا ویره راپورته شوې چې له دې عدالتونو سره به بنیادی حقونه او ولسی عدلیه تر خپل لاندې شي او دا هیواد چې د پوځي کودتا او یو تاریخ لري پکې به د جمهوریت قوتونو پر تلاپ پوز نور پیاوړی شي. خو د مقالېکون کې په خبره دا وار پوز واک په زور نه دی اخیسته بلکې وسپارل شوی دی. په مقاله کې راغلی دی چې د پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو ملاتړ کوي. همداراز یو شمېر سیاستوالانو د نهې په ورځو د خپل زمين خلاف د پوځي عدالتونو په ملاتړ کې اوټونه واچول او ځنه خو پکې په ښکارا باندې وجړل. همداراز د پیپلز پارټي یو مشر اعتزاز وویل چې نن د پوځي عدالتونو په ملاتړ کې په ووټ اچولو سره هغه ته ډېر تکلیف رسېدلې.
دا مشال ریډیو دا
د اوپن ډیموکراسي په نامه ویبپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ پر تاوتریخوالي لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د کشمیر مسله اوس داسې یو پړاو ته رسېدلې ده چې یو ملک هم ترې نشي پشا کېدی. بورول کاکړ د دې لیکنې غټې برخې دراوروي.
اوپن ډیموکراسي ویبپاڼې د لیکنې په پایل کې لیکلي چې شای نړیوالو مجبوریو او اټمی وسلو د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د جګړې مخه نیولې وي. ویپاڼه لیکي اوسنۍ کړکېچنو حالاتو ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا تاوتریخوالی به همداسې پاتې نسی. لیکنه زیاتوي پر لاین اف کنټرول اوسنۍ شخړو د هغه دریض په اړه پوښتنې راپورته کړي دي چې ګواکې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی به اټمی جګړې ته ونه رسیږي. اوپن ډیموکراسي لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د دې شخړو په اړه په نړیواله توګه هم اندېښنې زیات شوې دي. د کشمیر مسله اوس داسې یو پړاو ته رسېدلې ده چې نه پاکستان او نه هم هند په دې اړه فکر کولو ته تیار دی چې لاس ورڅخه واخلي. د ویپاڼې په لیکنه که څه هم د یو قرارداد له لارې شایي د هند او پاکستان ترمنځ د دښمنۍ پای ته ورسیږي خو اوس داسې نه ښکاري. اوپن ډیموکراسي لیکي که رښتیا وویل سي نو د جګړې نه کېدو سبب شایي دا وي چې هند تر پاکستان زورور دی نو ځکه پاکستان زړه نازړه دی. ویپاڼه بل دلیل دا وړاندې کوي چې هند یو جمهوري هیواد دی نو ځکه هغوی هڅه کوي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه دا مسله هواره کړي. خو د اوپن ډیموکراسي په لیکنه د دې ملکونو ترمنځ زیاتېدونکی تاوتریخوالی شایي مسله تر داسې حده کړکېچن کړي چې اوس یې په اړه فکر نه کېږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو تاسې د مشال رادیو خبرونه اورئ. په پیرس کې د وروستیو ترګر بریدونو وروستو دغه هیواد خلک نن یو ریلیو باسي یو مارچو باسي یو دغه رنګ راټولېږي او د قومي اتحاد څرګندونه کوي. پر دغه غړه زموږ همکاري فرشته جلازه یو رپورت برابر کړی راځي چې په ګډه وګورو.
په پاریس کې د یووالي په نوم د ستر مارش تنن شای یو میلیون کسان ورسی. دوی د هغو قربانیانو د درناوي لپاره رایوځای کیږي چې په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو قرباني شول. په دې لاریون کې به د جرمني او برتانیې د صدر اعظمانو انګیلا میرکل او ډیوډ کامرون په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو او سازمانونو سیاسي مشران برخه واخلي. د اردن پاچا دوهم عبدالله او د هغه میرمن ملکه رانیا، د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس به هم نن لدې لاریون سره یو ځای سي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریباشویلی او د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر هم د پاریس په دغه لاریون کې لا ګډون کوونکو دي. د ناټو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه مشر، د اروپایي کمیسون مشر او د اروپا د پارلمان رئیس هم ویلي چې نن به پاریس ته ځي او د یووالي په دغه لاریون کې به برخه اخلي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل ولاس ویلي چې خلک به نن په دغه لاریون کې د ګډون له لارې د ازادۍ لپاره خپل مینه څرګنده کړي. په پاریس کې د شالی ابدو مجلې پر دفتر او د یهودانو پر یو سوپر مارکیټ په حملو کې ولستنه ووجل سول. د فرانسې د کورنوی چار وزیر پرونار کازونوف پرون پر خپل خلکو ژغ وکړ چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ورکړ چې زورګونو عسکر او پولیس په پاریس کې د نننی ستر لاریون د امنیت لپاره ګمارل شوی دی.
C'est parce que nous sommes conscients de l'ampleur de ce défi que nous avons pris depuis
Za da wayala sam che mushtol zaruri karuna kri so de star laryun amniyat tingsi no arkasan che gwari da laryun tawlarsi po bash par aman ki ratlaisi po paris ke da shali abdo majale par daftar po turisti hamla ki che do uwo journalistano pa gudun dola stana pa ki wo jursol dua toran uruna sharif aw said kawashi da police la khwa wo jursol da france amniyati zo akuna la ham da we shizi plata ki de che کیږي د پاریس په جنوب کې د یوې پولیسي په وژلو کې لاس لري د فرانسې پولیسو ویلي چې دغه ښځه مصالح او خطرناکه ده د ترکیه او فرانسې امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا ښځه غالبا د جنوري په دوهمه نیټه ترکیه ته تللې وه او شایي له هغه ځایه سوریه ته هم پر پوله اوښتې وه د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ په پاریس کې دغه ورسې حمله غندلې او دغه ټولنې مشر نبیل العربي پرون ویل چې په پاریس کې ورسې حمله له هیڅ مذهب او دین سره اړخ نه لګوي نبیل العربی دغه حمله مطلق جنایت ګڼلې او ویلې دي چې باید په جدیت وغندل شي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ او وزو افغانستان ته په ننګرهار کې د مدني ټولنو استاد او دینی عالمانو په یوه مطبوعاتي ناسته کې ل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې زر تر زره کابینه اعلان کړي او په ولایتي ادارو کې د چارو د سمون په خاطر ننګرهار ته راشي نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبريال باز محمد عبد راکړي
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو استادو یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نو غوښتل چې کابینه ژر تر ژره اعلان کړي او ملک له بحراني حالت څخه راوباسي د مدني ټولنو یو تن فعال استاد محمد انور سلطانی په دې خبري ناسته کې وویل
نور د کابینه زند د حقیقت کې د وطن لپاره چې دی وبو ضرورت دی دا ځان باید د منځ ویسي او واجل باید خپل کابینه په ورتیا باندې په کار باندې په مسلک باندې په اهلیت باندې په وطن پرستۍ باندې نه پر روابط او د دیو دغه په دکتي باندې د کی جدي اقدام کې په غیر لاغینه د اشرف غنی او د ډاکټر عبد الله حکومت د سوال لاندې دی ولس پازاب دی ولس تړې دی ولس خفه دی ولس مایوس دی ولس بی ارتباط دی ولس بی روزګار دی
د مایوبین ټولنې مشر مسعود صافی له ولس مشر نه غوښتنه وکړه چې ننګرهار ته راشي او په ولایتي ادارو کې د فساد په اړه معلومات ترلاسه کړي
زمون وختونه د جمهور رئیس څخه همدا چې کابینه سره تر ځای لاندې زمون ټول ادارې سرپرست دي خلک د سنځو مشکلات سره مخ دي فساد څو چنده زیات شوی دی زمون وختونه جمهور نه دا چې راشي ننګرهار ته سفر وکړي په ننګرهار کې غشت کوم فساد او کوم نه د امنیتي او قانون نه حکیمت چې مشکل دلري قانون څنګه تطبیق دی په خاطر چې نه خپل لیدنه وکي
مدني فعال ډاکټر خوشحال تسل په خپل خبرو کې وویل چې د سو کسانو لدند غوخه کول د ولس باور نشي تر لاسه کوله ولس مشر باید په چارو کې د مجازاتو او مکافاتو اصل تپام واړوي
ولس مشر ختیځوال د اصلاحات په مخه ستاسو دراتلو لار ساري یوازې د یو شمیر نه اهل او مفسد چارواکو لدند غوخه کول د ولس باور نشي پیوړې کوله موږ له هغه سره د حساب او تصفیه غوښتونکو د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر بنسټ په چارو کې د سمون غوښتونکو
په دغه خبري ناسته کې پښپګو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول ختیځوال په سیمهیزه کچه له خاروالۍ نیولې تر ولسوالۍ او پورې په ادارو کې د پراخه بدلون او پرمختګ لپاره لرلید لري هیله مند دي چې د کابینې له جوړېدو وروسته لومړی هر اړخیزه کتنه د مجازاتو او مکافاتو د پلي کولو په موخه ولري باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ د خبر پښتونخوا ټولې تعلیمي ادارې ډیر رضایت بخنه غوړو د ریپورت وړاندې موږ تاسو ته وړاندې کړی نو ځکه بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوو د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر پرویز رشید وای عمران خان الیکشن ټریبیونل چې کوم معلومات عمران خان د الیکشن ټریبیونل فیصله منل پکار دی او د چې کوم تورونه لګولی وو هغه نه دی ثابت کړي. نوموړي دا خبره اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وکړه چې تفصیل یې د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
د خالی په ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وې د قومي اسمبلی په حلقه یو سل دویش کې په دویم ځل د اوټونو شمیرې سره د عمران خان اوټونه نور هم کم شو او د آیا صادق اوټونو کې اضافه وشوه. د ده په خبره عمران خان له پکار دی چې اوس د الیکشن ټریبیونل فیصله اومني. پرویز رشید زیاتوي دیوی دغه دروخ پلنجام ته ورسیده. نن د الیکشن ټریبیونل فیصله مخې ته راغله او تاسو کته آیا صادق صاحب ته د مخکنه زیات وټونه ملو شو. عمران خان صاحب چې کم تورنه لګولی وو او د کوم سلورو حلقو خبره کوله هغه ثابت نکړه. اوس تاسو وای آیا د جوډیشل کمیشن د جوړخ ضرورت شته؟ که بیا هم عمران خان کمیشن ته تل غواړي نو مونږ تیار یو.
اب بھی اگر وہ کمیشن کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
خوبل طرف تا دا پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرون کې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان وای مونږ د اوټونو د کره کتنې غوښتنه کړې ده او حکومت د خپلې غلا پټولو لپاره د اوټونو دوباره شمیره وکړه. د ده په خبره که ورته انصاف ملاو نشو نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. علی محمد خان زیاتوي مشال ریڈیو چکلا د ہلکا این اے یوسل دویش معاملہ او د الیکشن ٹریبیونل فیصلہ د سیاسی چارو د کارپو او وکیل افتخار گیلانی پوڑاند کی خوانو دوئے
کینڈیڈیٹ او وخت مواری تر ثابت شي زد د چولی د بوګس حکومت ته دا کار کړ. اوس کار پرزایدنګ افسر یا پولینګ افسر نه زغل کیشه وی دا د خط نه دا کړ سٹمپ کړی نه دا کی قانون دادا چې هغه اثر پر نه کی په کینڈیډیټ باندې کینڈیډیټ ریسرچ کار شته اون اني شیدو اف ډاوټ سو وای زه دا څه وی دي د سړي په وانا شي وی دي په دې طریقه کړی هغه نشه ثابت نه شو خبره کول ته جی داندې شدا داندې نه دا الیکشن کې دا داندې کئم نه
د یادونه دا چې د لاهور په حلقه ان ای یو سل دویش د مسلم لیگ نون آیا صادق د مئی 2014 په ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. دا د هم یادوي چې آیا صادق نن سبا د قومي اسمبلی سپیکر دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل انسان دی دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې د کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
زو پیخور تا د پیخور په قصه خوانی کې چترالی بازار د پکولونو او ل چترالی پټي جوړو وسکټونو او کوټونو لپاره ډیر مشهور دي. په دې بازار کې د 400 نه زیات تاجران کار کوي چې زیاتره د چترال اوسیدونکو دي. دوی وایي چې په پښتنو سیمو کې د ناامنۍ لوجه د دوی کاروبار کې وس د مخ کې په څیر خون نه دی پاتې شوی. ل پیخور د مشالډو خبريال زلان یوسفزی نور حال راکوي.
دا د پیښور د چترالی بازار د یو کاریګر د ماشين غږ دی چې په پکولونو جوړولو بوخت دی.
د چترالی بازار په کولونه او د چترالی پټه جوړ وسکټونه او کوټونه د پاکستان او افغانستان نورو مارکیټونو ته ځي. د چترالی بازار د انجمن تاجران صدر صادق امین وایي چې د دوی نږدې ټول اخیستونکي پښتانه دي او په دې سیمه کې د نام نه له وجې د دوی کاروبار وس د مخ کې په ډول نه دی پاتې.
چې کله نه دا 9/11 واقع شوې ده نو فارن بند شو او هغه نه پس چې کم زمونږ نړۍ کې چې کم نور ممالک دا خلک براتله لغو به موږ سودا کوله هغه سودا رو رو ختم شو. افغانستان ډېر لوی منډي زمګه او دا شاندل تا زم چترالې ټوپه واسکټ کوټ با التتل او خصوصا یخنه کې خود خیبر پختونخوا نه دا ټوپه په زم واسکټ او چوغې چې کمی دي چترالې دا بتل د مل نور سوتم خو چونکه بادام نه ده نو داغه د وجه نه ډیر زیات افیکټډ یو.
د انجمن تاجران چترالی بازار جنرال سیکرټری محمد فاضل شاه وایي چې افغانستان د دوی غټه منډه وا خو په پیښور کې د نام نه له وجه د دوی بازار ته وښ د افغانستان به وپاران ډیر کم راځي.
دا زموږ چترالی په کول چې کوم دي دا په افغانستان کې ډیر چلی دی. افغانستان کاروبار خدای سره خراب شو چې یو څه کوم دا دغه روان دي. نن سبا افغانستان خلکو په دغه کې دلته چې کوم اپریشن کیږي نو دي کې دا هر څوک چې زموږ د بازار ته راځي نو هغه لارې کې پولیس والا یا دغه ونیسي معلومات تفتیش کی نو هغه دا غیرنه خرته راځینه راتلم نشي نو ځکه زموږ کاروبار باندې کافی اثر پروته دي. تاسو ګورئ زموږ د بازار حالت تاسو خپل په دې سر غوښنه ویني نو سبا سوق دي زموږ غاغ مقصد نشي ټول بازار خالي پروت دي.
د چترالی بازار یو تاجر حاجی فضل خان وینا ده چې په قبایلی سیمو کې نا امنه او فوزی اپریشن هم د دوی کار پټه پودرول دي.
دا ټوله ایجنسی چې کوم دینو دا زموږ د واسکټ دا په کلونه دی به استعمالولو چې کله ایجنسی خراب شو جی زموږ حالات هم خراب دي. زم میرام شاه ضربی عذاب چکم دے دیس را زما زمونگا شپال اس لکا روپے زما خو بند شوی دے خو آگا کسانو پتہ نی لگی لا جون دے دے کمال دے خو مونگا لا کریگان ورکولو تا حیران ناستیو.
پا پختنو سیمو کی دنام نی لوجی نی واجی دا چترالی بازار کاروبار بلکہ دا ہر ڈول کاروبار او دا جون دا سانگو سرا سرا دا تعلیم اغیزمن کی دو لوجی دا سیم پر مختق پا زی ولار لے. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پی خور.
پاکستان کې په خاص توګه پښتنو سیمو کې د بدامنې لوجې په کاروبار باندې څه اثرات پرېوتې دي. همدارز د نن ورځې د ناستا خبرونه اخري شي بي دي خو زه تاسو ته مچې د مشالې ډیو چې کومې خبرونه ختم شي له هغه وروسته هم تاسو د مشالې ډیو ټولې خبرونه په مشالې ډیو ډاٹ کام باندې اوریدئ شئ. خبرونه به هم درته وړاندې کوو خو دلته کې یو د مخلو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال د استاد لپاره نور هم یو شمیر اونځي خبرونه لري او اوس وخت کې دونکې د 3 منټه کم شپږ بجې او منور شاه هم سټوډیو ته راغلي نور ازي چې لاغوي او روستي لن خبرونه ورو
په کراچۍ کې 13 شپه رامنځته شوی ټرافیکي حادثه کې د وجل شو کسانو شمیره 8 شپه ته رسیدلې ده. پیښه کې یو شمیر کسان جوړ شوی هم دي. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پیښه کې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د مسافر یو بس او د تیلو یو ټانکر جنگي دي. په وجل شو کې خزې او ماشومان هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د سبانه بار ټولې تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته د صوبا کې د امنیت په خاطر سکولونه او ځینې نورې تعلیمي ادارې بند کړې شوې وې. په پاکستان کې په 2014 کال کې د بدامنې په پیښو کې د 9000 نه زیات خلک وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د امنیت مطالعاتي او سیلنیز مرکز یو ریپورت شایع کړی وایي تیر کال په دې هیواد کې په ترهګرۍ، وسلوال بریدونو، فرقیز تشدد، هدفي وژنو، د وسلوالو خلاف عملیاتو او ډرون بریدونو کې خواوشا 2015 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چار وزارت په دې هیواد کې د داعش وسلوالو د موجودیت خبر نه تاییدوي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي یو شمېر کسانو د ناسمو معلوماتو له وجې په دې هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبر ورکړی چې هیڅ حقیقت نه لري، خو نوموړي د دې خبرونو واضح تردید هم نه دی کړی. نن په پیرس کې د لسو لکو نه زیات خلک او په لسګونو عالمي مشران یو جلوس کې برخه اخلي چې په کې به د دې ښار د یوې مجلې په دفتر او د یهودیانو په یو دوکان خونړي بریدونو کې د وژل شوو کسانو د کورونایو سره د خواخوږۍ او یووالي څرګندونه کولی شي. او د لبنان په ترابلس ښار کې دوه ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه نهه تنه وژلي او تر دیر شو ډیر یې ژوبل کړي دي. په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې النصرة فرنټ د دې بریدونو ذمواري منلې ده.
اردن کوم دې سره د مشال له دنن وځي نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واوري. سبا سهار پورا په 9 بجې به د مشال له خبرونه یواري بیا شروع کیږي. تر هغه پورې خپل قربا سره لمومن د خبرونو ویان منور شاه او تکنیکی همکار اسا کمیټه اجازه ورکړي. د لا پامه